السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دي نن د نهه ورځ او د 2000 شلم کال د فبرورۍ 13 نیټه د فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکارې انیس اجمل نه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی نن د عوامي نیشنل ګوند پر بلل شوی غونډه کې د قبایلي سلو د بیا ودانۍ او د نامنه ختمولو غوښتنه شوې ده نن په ډیره اسماعیل خان کې په یو 14 کې پولیس والا وژل شوی او اوکراین د کورونا وایرس د خطرې له وجې خپل وګړي له چین نه دروباسلو ویلي دي د خبرونو تفصیل عوامي نیشنل ګوند نن په یو غونډه کې د پښتنو په خاوره د نامنه ختمولو د قبایلي اولس ته په خپلو معدنیاتو د اختیار ورکولو غوښتنه کړې ده د قبایلي سلو د اولس د ستونزو په اړه دا غونډه په باچا خان مرکز پېښور کې ترسره شوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استاسو مدني فعالانو قبایلي مشرانو دغسې د پي ټي ایم غړو ګډون کړی و په غونډه کې د پښتنو د سیمو نه د جنګونو ختمولو د قبایلي سلو د بیا ودانۍ د قبایلي سلو په معدنیاتو نورو وسایلو اولس ته د اختیار ورکول او په قبایلي ضلعو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ یو دیرش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظوره شوه د غونډې وروسته د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې په متفقه ایجنډا د عمل لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په استازو مشتمله یوه کمیټي جوړوي په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي هم ګډون کړی و د بلوچستان په کوټه کې د پرونی 14 وروسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري نن په دې ښار کې کاربن دیسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله سری مشال ریډیو ته ویل چې دوی له نورو مخالفه ګوندونو سره یو ځای د دې پیښې پر ضد نن په بلوچستان اسمبلی کې قرارداد هم جمع کړ
د ترهګری د واقعیت روان دي خو د ملک واکداران د دې ترهګرانو خلاف تر اوسه پورې یو قسم اکشن نه شټډاون هرتال روان دی او په اسمبلی کې موږ تحریک التوا اسمبلی اجلاس دی په دې اجلاس کې به په دې باندې خبره کیږي چې د دې ترهګرانو خلاف دې کاروایی وسي
دغه سي د پښتون شورینې تحریک کړو مشال ریډیو ته ویلي نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د کوټې د پرونی 14 خلاف احتجاج کوي بل خو د بلوچستان حکومت وایي چې په کوټه کې په پرونی 14 کې د دریو پولیسو په ګډون وطن وشل شوی او په دې پیښه کې 56 کسان زخمیان شوي د بلوچستان حکومت د دې پیښې نوټس اغستې او وړاندې دا هم ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي په پیښور کې نن مدني فعالانو زده کوونکو د هنګو په درسمندو کې په ماشومي چینې مدیحې مبینه د جنسي تیری او داغې وژلو پر ضد لاریون کړی د مدیحې مړې دوه ورځې وړاندې په پټیو کې موندل شوی و لاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې سر تر سره تورن تن گرفتار کړي بل خو چارواکي وایي اصل مجرمانو ته به ځان رسوي وفاقی وزیر شهریار افریدی هم د هنګو د مدیحې کور ته نن تللی و د هغې له کورنۍ سره خفګان شریک کړی شهریار افریدی هلته رسنیو ته ویلي چې له مدیحې سره ظلم شوی او پښتنه به حکومت پخپله کوي پاکستانی چارواکي وایي نن د ډیرا اسماعیل خان په کلاچې کې د سرغړې بمی چاودنې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي چارواکو زیاته کړه د پولیس د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوی وو په پاکستان کې له پرون څخه د پولیو ناروغۍ پر ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی پولیس چارواکي وایي د خان رسنیو ته ویلي چې د چاودنې پر مهال له وژل شوي پولیس سره د پولیو د ټیم کوم غړی سفر نه کوو د پښتون ژغورنې تحریک غړي وایي د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې له دوو نورو مقدمو له کبله د غورځنګ مشر منصور پښتین له بنده خوشي کول تر ناڅرګنده مودې پورې ځنډیدلې ده د غورځنګ یو مشر د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې په شپږو مقدمو کې د ضمانت تر منصورې وروسته پښتین پسې دوه نورې مقدمې جوړې شوې دي
بیا ورپسې نن دوه نور ایف آی آر راوویسته یو د ډیرو وه او یو پکې د بنو نو دې کې به هم اوس وکالتنامې مو نن جیل ته ورولېږلې بیا ورځ دوه کې به په دې کې بحث کېږي نو سا دو غټ ایف آی آرونه نه دي دغه ورځ دوه درې کې په دې کې ضمانت وشي
د پاکستان عدالتونو د فروری په 15 د منصور پښتین په پاتې مقدمو کې د ضمانتونو منصوري ورکړه او دغه د خوشي کولو امر یې وکړ منصور پښتین به پرون خوشي کېده پښتین د جنوري په 20 په پیښور کې نیول شو او په غو د ریاست خلاف سازش کولو د عین ماتولو ترڅنګ ځینې نورې مقدمې شوې وې دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالو ادارو له پاکستانی چارواکو غوښتي چې دغه بشل شوي خبریال قاتلان له سزا بچ نشي چې مړی یې په یو ویاله کې موندل شوی. د خبریال عزیز میمن جسد د تیر اتوار په ورځ دغه په خپل کلي د سیند سبي په مهرابپور کې په داسې حال کې وموندل شو چې د مرۍ نه د بجلی تار تاو شوی و. له لومړنیو پلټنو څرګندېږي چې په دې نهر یا ویاله کې د عزیز میمن د مړي غورځول نه مخکې هغه پانسي شوی و. د خبریالانو له تحفظ نیویارک میشتې کمیټې سي پي جي تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا وژنه د فوري انصاف تقاضا کوي، خو له بدمرغه پاکستاني چارواکي خبریالانو ته په انصاف ورکولو کې تل ناکامه شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان د میمن د یو ملګري خبریال له خولې لیکلي چې دغه وژنه د ده د رپورټونو له امله شوې. د پاکستان حکومت د ځینو وژل شوو خبریالانو د پیښو پلټنو لپاره وخت په وخت کمیټې جوړې کړې او د ځینو د قاتلانو خلاف کارروایي هم شوې ده. اوکراین نن پلان لري چې له چین څخه د خپلو نه څلوېښتو وګړو او پنځهویشتو بهر ملکیانو د روباسلو لپاره هلته الوتکه ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې بیجینګ په نورو 1478 کسانو کې د کورونا وایرس د موجودګۍ او 98 نورو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. د چینایي چارواکو په خبره تر اوسه د کورونا وایرس له وجې شاوخوا 1900 کسان وژل شوي او 2015 کسان د وایرس ناروغه کړي دي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویلي وو چې مسافر به د چین هوبی صوبه له ووهان ښار څخه د الوتکې له لارې وړل کیږي. او د سربیا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا هیواد او روس ترمنځ فوزي همکاري په داسې حال کې په زیاتې دوره چې دواړه هیوادونه یې لا نورې پیاوړې کولو ته ژمن دي. د یاد وزارت لخوا دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلي چې تېر روسیې د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو په مشرۍ کې د یو پلاوي کوربتوب کو. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1650 روپۍ شل پیسې او 1650 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 50 اتیا پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ اتیا پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د پېښور په بادشاه خان مرکز کې نن د نوو قبایلي ضلعو په اړه یوه غونډه شوې ده. په کوټه کې د پرونی چاودنې خلاف نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غږ هړتال دی.
بس آتی دادا چې د دې دهشت گردانو خلاف دي فوري اکشن واخیستل شي، دهشت گردان نیول شي، خلکو ته د امن ورکول شي.
په پېښور کې نن مدني فعالانو او زده کوونکو د کورمې د یوې ماشومې جینۍ سره د مبینه زور زیاتی او د هغې د وژلو خلاف احتجاجي لاریون شوی.
په دې کال کې تقریبا 12-13 واقعات وشو چې د دغه واقعات ته روکتام وشي. اوس ډېر خلک دي ویلی شي بیا ضمانت منظور شي، هغه د حوالی شوی دی.
او نن د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری شپږویشتم اصلي لمانځل کیږي.
هغه د پښتو پښتونولۍ فلسفه په داسې رنگ باندې پیش کړې ده چې پښتانه د غفلت خوب نه همیشه لپاره بیدار کړی دی.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، نن د پېښور په بادشاه خان مرکز کې د نوو قبایلي ضلعو په اړه یوه غونډه شوې ده چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره سره د قبایلي ضلعو استازو هم ګډون وکړ. دا وخت موږ سره له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث ټلیفون پلي کړ. غوث، تاسو ستړي مشي وایم او کدا راته وایي چې دا غونډه د څه مقصد لپاره رابلل شوې وه؟
جی بالکل، دا غونډه د بادشاہ خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې را بللې شوې وه، او په دې کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي په قبایلي ضلعو کې فعال دي او که په خیبر پښتونخوا کې فعال چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغې ته بلنه ورکړی شوی وه، ورسره حکومتي غړو ته هم په دې کې بلنه ورکړی شوی وه. نو په دې غونډه کې چې کوم دغه بیلابیل سیاسي ګوندونه دي، جمعیت علما اسلام پی، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، عوامي نېشنل ګوند، په خپله مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، او ورسره د پی ټی ایم چې کوم دغه دي غړي دي، یو غړی په قومي اسمبلی کې علي وزیر، او بل میر کلام وزیر په صوبایي اسمبلی کې کوم غړی، هغه په دې کې دغه وکو ګډون وکړو، ورسره مدني فعالان چې کوم دي هم پکې وو. په دې غونډه کې چې کوم د قبایلي زیلو د بیا ودانۍ مسله ده، د قبایلي زیلو کې چې کوم د مدنیات او د نورو وسایلو مسله ده، واغې ته لکه ولس ته په دې کې دا وویل شو چې په دغه وسایلو باندې د ولس اختیار چې کوم دی دغه په کار دی، ورسره د افغانستان سره چې په قبایلي زیلو کې کومې لارې دي د هغې تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه پکې هم وشوله. دغه ځینې غوښتنې چې ما کومې تاسو ته یادونه وکړه، د دې ترڅنګ ټول په دې کې یو دیش غوښتنې چې کوم دي په متفقه قرارداد د لارې چې کوم دي نو په دې کې لغوه شوی، منظوري کړی شوی. او دې غونډې ته بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو چې کوم صوبایي وزیر دی هغه هم راغلی، او په غونډه کې د قبایلي مشران هم موجود وو چې کوم قبایلي خلک دې ته راغلي وو، یا د هغې چې کوم استازي راغلي وو، هغې په دې خبره باندې ډېر د اندېښنې څرګندونه وکړه چې په 15 آئینی ترمیم کې چې کله د سیمې زم کېدلې او کمی وعده شوې وي، نو هغه وعده نه پوره کیږي. حکومت په هغه کې دا ژمنه کړې وه چې هر کال به 100 ارب روپۍ د دې سیمو د پرمختګ لپاره باندې به لګول کیږي، 100 ارب روپۍ. نو دغه ټولې خبرې شوکت شوزی واورېدې، او دا هغه وروستو چې کوم نن هغه بیا دې غونډې ته وینا وکړه، او هغه دا ویل چې سکالي د دغه سیمو د پرمختګ لپاره 3 ارب روپۍ حکومت مختص کړی دي، او هغه دا ویل چې د دې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه چې کوم دي هغه جوړ کړی شوی دي، خو په دې کې به لږ وخت لګي، او د قبایلي سیمې دولت د بیا ودانۍ چې کومې دا لږې ستونزې دي، نو دا به انشاءالله حل کړي، خو په دې کې به وخت لګي. خو بیا د هغې په مقابله کې چې کوم قبایلي مشران دي، د هغې سره ما خبرې اترې وکړلې، شوکت یوسفزی بیا تللی وو، نو هغه وویل چې یاره دا حکومت په مخه دغه کوي اعلانونه کوي، خو عمل پرې چې کوم دی نو نه کوي. نو په دغه متفقه قرارداد کې چې دا کوم 1.5 نقطې دي، نو په دې کې دغه نقطه هم شامل ده چې دغه کمې ژمنې شوې دي د 100 ارب روپو هر کال لګولو، ورسره د 10 کالو پورې هلته ټیکسونه نه لګول، او د ولس ته د نور د پرمختګ د کارونو کولو چې کوم دغه دي غوښتنې دي، نو د هغه د قرارداد د لارې منظوري کړی شوی. بیا ایمل ولی خان چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر دی، د هغه سره ما خبرې اترې وکړې، نو ماته دا تاسو کو چې بس دا غونډه تر سره شو، دا غوښتنې وشوې، مخکې به تاسو په دې کې څه کوي؟ نو هغه دا ویل چې اوس به د دې لپاره مونږه د ټولو سیاسي ګوندونو دوه نمایندگان، دوه استازي غواړو، او یو کمیټې به جوړو، او هغه کمیټې چې کوم د کوشش وکړو چې په هغه کې حکومتي ارکان چې کوم دي، یا د صوبایي سمله چې کوم د خبري سیمې غړي دي، یا په قومي سمله کې دي، هم پکې واچو، او دا یو دیش نکات د عملي کولو لپاره به دی یو جدوجهد کوي، مبارزه به کوي، او یو تحریک به چلوي، او کوشش به کوي چې دا ټولې ستونزې چې کوم دي نو دا حل شي.
ښه، کورم ودان اوریدونکو، دا له پیښور د مشال لیډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکولو، نن د پیښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د نوو قبایلي زلو په اړه یو غونډه شوې، چې په کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره سره د قبایلي زلو استاذ او مشرانو هم ګډون وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو د صوبایي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف احتجاج کړي. دوی 13 ورځې هم دغه رقم احتجاج کړي وو. دوی وایي چې تر څو پورې د اسمبلی په ایجنډا کې د دوی تجویز شوی خبرې نه وي شامل کړل شوی، نو د اسمبلی دننه به خپل احتجاج کوي. نن د اسمبلی غونډه د تاوتریخوالي له وجې وځنډول شوه. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا لکه سات وړاندې د مشال ریډیو خبریال خالد خان نه پوښتلی.
مغه دا سلسله وا دا پوزیشن چې کم احتجاج کولو پرون هم اغه د سپیکر خلاف پدی وجہ احتجاج کولو چې دې سره دا کم اسمبلی غونډه چې رابل شوې دا پرون اونن دې سره مشاورت نه شوه. نو څنګه چې ما خبره کوله اپوزیشن ګوندونه د سپیکر مخه ته په اسمبلی دننه احتجاج په تور راپاسې نو بیا د پاکستان تحریک انصاف ځنې غړي حکومتي ګوند چې سواد سره تعلق لري هغه هم رااله او په دې مینس کې لکه مونږ کاته چې د ځنې غړو په مینس کې لاسو مواچول شو چې هغه د عوامي نېشنل پارټي د دیر نه بادر خان او بیا د سواد نه فضل حکیم په مینس کې ویل کېږي چې دغه د لاسو جګړه شوه. خو اوس اسمبلی غونډه ځنډوله شوې ده، مخالف ګوندونه هم خپل ناستې هغې هم ایمرجنسي کې میټینګ راغوښتی دی، غونډه رابللې ده هغې بس الله عملي او بیا د حکومتي ګوند هم دغه دي. خو دا به وایم چې دې نه مخکې د پارلماني پارټۍ غونډه وه د پاکستان تحریک انصاف چې د هغې مشري د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوله، هغه اگر په غونډه کې شرکت اونکو خو د دغه پارلماني غونډه چې وا د خپل غوند غړو هغه مشرک کوله، نو دغه نه دا تاثیر ملایويږي چې بي لکه د دې مخنیوي د لپاره اپوزیشن پرون ویلو چې موږ احتجاج کوو، نو نن هم چې کله هغه احتجاج سره پاسې ده نو دغه د حکومتي غوند هم مخې تراله او دغه په وجه د دې په مینس کې دغه تو تریخوالې دې تور رسیدو چې یو بل ته لاسونه لګول شو. په دې ډول کې دا به وایم چې د اسمبلی اغه غونډه سپیکر چلوله او د دې بلونه هم پاس کړو، خو اوس اپوزیشن وایي چې دا بيخي دې ته نه منځوره داسې قسمه اسمبلی چلول دې نه مني، دا د جمهوریت طریقو خلاف دی. خو اخیری ځای به دې نه راځي چې دې د غونډه کې بیا میډیا سره یا دغه سره رسنو سره خبرې کینو د دې سره الله عمل وي هغه برست پته لګي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو رازو یو بلې موضوع ته د بلوچستان په کوټه ښار کې تیر مازیګر تر سره شوی 14 کې د مړوش میرا و ته رسیدل دا چې پکې درې پولیس والا هم شامل دي. په 14 کې 25 کسان زخمیان شوو. د پولیسو په وینا چې 14 ځان مرګ واو پلټنې پیل کړې دي، تر دا مهال د دې 14 ذمہواری چا نه اخیستې. نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راک
د کوټ پر عدالت سړک باندې تیر ماشام هغه مهال و زورور 14 وسو کله چې د کوټ پرز کلب مخته د یو مذهبي ډلې ال سنت ول جمعت ل لوري و مظاهره روانه و. په 14 کې تر دم غړي پر و کسان وجل سوي او 25 نور ته پیان سوي دي. د کوټ د پولیس په وینا چې په وزل سوي کې چلور ادي وګړي او درې پولیس والا هم شامل دي. د پیښو وروسته د خبري اعلان سره په خبرو کې د کوټ د پولیسو مرستيان مشر ډي اي جي پولیس او درزاک چې ما اول چې 14 هغه مهال وس وکړه چې پولیسو د مظاهره په لور روان پر موټر سایکل باندې سپور یو کس را ګرځولې چې ناڅاپه هغه کس خپل ځان په 14 موادو والو زاوی. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشالی ډو ته وویل چې د پولیسو د همت له وجې لوی ځانې زیان دی اوښتي. بلوچستان د کورنۍ چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو ویلی دی چې دوی د پیش په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم غړي پورې نشي ویلی چې دغه پیش تر شا د چا لاس دی. د نوموړي په وینا چې د دې څخه لمخه په کوټ کې د ترګري چې کوم پیش سوی دی په هغه کې د زیاترو تر شا د ګاونډي هیواد لاس وی. پلپلو ته د ترګري ضد پولیسو تیر شپه پر عدالت سړک باندې د پرونی مازګر د 14 مقدمه د ناڅرګندو کسانو په ضد لاسلیک کړی ده، خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم چا دغه وروستۍ پیش ذمہداري په غاړه اخیستې ده. په مقدمه کې د ناڅرګندو کسانو په ضد د ترګري دفې لګېدلې دي. پر پیش باندې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او د پښتونخوا ملي او می ګوند له لوري نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کاربندیز اعلان شوی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او می ګوند د اسمبلی غړي نصرالله زیری نور حال څه داسې راته بیان کړی.
دہشتگردانو خلاف کی فوری ایکشن واخیستل شي، دہشتگردان نیول شي، خلکو ته امن ورکول شي او په دې کې انتظامیه حکومت دې مکمل ناس ناکامه دي د دې دهشتګردانو مخته یو اکشن ناخذ خلاف کوم د نېشنل اکشن پلان دی دغه 22 نکات دي دغه باندې منوانه عمل کیږي تر اوسه پوری دهشتګردان فری دي دا دغه دی
د نوموړي په وینا چې دوی به د حزب اختلاف په مرسته نن په بلوچستان اسمبلی کې د پرون مازګر د پیښ په ضد یو قرارداد هم راوړي او په صبح کې د امنیت د وزیر په اړه به بحث کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان حالت کې یو ځل بیا د ترګري پیش زیات شوي دي او په تیره میاشت کې په کوټ کې د ترګري په جلا جلا پیش کې 15 کسان وژل شوي وو.
د مشال ریډیو دا چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
اوریدونکو د کراچۍ په کیماړی سیمه کې د زهریلا ګیس ته اخراج لوجیا ته کسان مړ شوی دی او ګڼ نور یې متاثر کړی دی. لا هم پته نشته چې دا زهریلا ګیس له کومه ځای راوځي. پر دې موضوع زموږ همکار هارون بادشاہ د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز سره خبرې کړې دي.
د کراچۍ کیماړی سیمه ده. کیماړی د کراچۍ پورټرس سره جوخته پرته علاقه ده. په دې کې د اتوار یا د یکشنبې او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلی نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې په دې باندې تیرې شوې چې چارواکو له تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کوم ډول ګیس دی، کوم رقم ګیس دی او د چېرته نه راوتی دی. خلک یې اغېزمن کړی دی. تر اوسه پورې د کراچۍ د جنا غټرو سرکاري روغتون چې دی د هغې د مشر سیمې جمالي سره مې لږه شپه وړاندې خبرې وشوې. اغیره ته پخلی وکړو چې د دغه ګیس له وجې اته کسان مړه شوي دي او د 200 پورې د مختلف رپورټونو چې 200 دي یا یو نیم سل دي یا سل کسان دي د ګیس اغیزمن کړي دي. خو نه صوبایي حکومت، نه د بندرونو د وزارت لخوا، نه د کمشنر لخوا، نه د کمبل چارواکي لخوا تر اوسه پورې د دې پخلی شوی دی چې دا ګیس د کوم ځای نه راوتلی دی، دا کوم رقم ګیس دی، دا کیمیکل دی یا څه دي یا څه دي. خو نن هم د دغه ګیس له امله د کیماړی د جکسن علاقه ده اوس هم خلک کوئی چال تا غیب بوین یا سمل چلی اغه وسوم خلکو ترازی او اغه علاقه چې تر اوسه پورې اغیزمنه ده. خو چارواکو لا د پخنه ونه کوچی دا کم سیز دی، کم گیس دی، کم هوا ده یا سدی چې هغه غلی د داخله کې اغیزمن کړي.
په دغه سیمه کې اوسم خلک شته دي، موجود دي، د چا کورونا کاروبارونه چې وغه اوسم اوسی کنه سیمه خوشی کړي ده وتل دي بلخوا
د کیماړی د جکسن علاقه چې دا د کیماړی پوره دا ډیره غنا آبادی ده. پرې کې زیاتره پښتانه دي، پرې کې نور خلک دي. دغه خلکو دغه علاقه نه خوشی کړي، بلکې د کراچۍ کوم غټ بندر چې د غټ بندر دی پورت د کراچۍ پورټرس په دې باندې خلک داسې وي چې کار هم کوي. ځینې داسې رپورټونه دي چې هلته جازونونه سامانونه کوزول یا کنټینری کوزول مزدوران چې دي هغه ځینې منع کړي دي، ځینې لګیاري. خو هلته خلک شته دی بېګا د ځینې کسانو سره زما خبرې شوې. نو که ځینې کسان وویل چې په خپل مرضۍ باندې یو یو کس دغه علاقې نه خوتی دی د یېرې نه، خو هلته خلک وسوم دی، خلک وسوم شته دی او چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې معلومه کړي چې دا ګیس دی یا څه بلا د کوم سیز دی چې هغه معلوم کړي او د دې مخنیوی وکړي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوری دن کو پا پیخور کنن مدنی فعالانو استکون کو لاریون بستلې دا احتجاجي لاریون پر یوې ماشومې جنې ممکنه د جنسي تیری او د هغې د وجلو پر ضد وو. دوی غوښتنه کوله چې تورن کسان د زر تزره ونیول شي. بلخوا چارواکي وایي د اصلي مجرمانو ته په سیاسي په ساينسي بنیادونو ځانونه ورسوي. روغتیایي مشران وایي له مړي اخیستل شوي د وینې نمونې د ریزلټ به په 2 هفتو کې راشي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسینا اورو.
د لاریون مشر سیدالله قبلی وای موږ ټول د هغې ماشومې په اړه اندېښمن یو چې 2 ورځې وړاندې د یو ناوړه جرم ښکار شوه او غوښتنه کوو چې د پیښې مجرمانو ته د سزا ورکړل شي.
په دې کال کې تقریبا 12-13 واقعات وشو چې داسې واقعات ته روکتام وشي. اوس ډېر خلک دې ویلې شي د عدالتونو کې ضمانتي منظور شي، هغه رها کړی شي. دا دې حوالے سره دی چې داسې واقعات ته روکتام وکړي شي. آینده کې
معلوماتو تر مخه اته کلنه مدیحا د زلهنګو په درسماندو کې د فرواري په 15مه ورکه شوه چې بل ورځې لاش وموندل شو. تر دې وروسته پولیسو د مدیحې پیښې په تړاو یو شمېر مشکوک تنان ونیول چې ونه تفتیش روان دی. د پولیسو یو مشر ډی ایس پی شوکت علی شاه وایي دوی کوشش کوي چې اصل مجرمانو ته پر ساینسي بنیادو زر تر زره سان ور ورسوي.
نو اوس مو اپریشن کی شروع دی ټیم زو خپل هم په سترو کې موجود دی. او کافی سسپیکټ مو غوتلی دی. اگر انټروګیشن شروع دی افسرانو مړو مډیا چې سبب دی نن ما غوډی کنا نو یو ټیم ورک سره کار کوو د کوم خپل کوم ټیکنیکل پرتیش دی فن یو فن څنګه دی سره هم شروع کړی دی. نو کوشش پکې روان دی ان شاء الله ان قریب ریزلټ وږي.
د یاد پیښې اف آی آر په دوه بټاڼه کې پر نامعلومو تنانو تر کېدو وروسته پولیسو د مدیحې مړی پوسټ مارټم د هنګو په مرکزي هسپتال کې وکړو چې پکې د جنسي تیری په اړه واضحه خبره مخې ته نه درغلې. د یاد هسپتال یو روغتیایي مشر ډاکټر اسرار حسین وایي د جنسي تیری کره معلومات به له مړي اخیستل شوي د وینې نمونې ټیسټونه تر راتلو وروسته ملاویږي. په ملک کې پر ماشومانو د جنسي تیری او بیا د قتلولو زیاتې پیښې مخې ته تر راتلو وروسته قومي سیملې د فروری پر 1مه یو قرارداد منظور کړو چې پکې داسې قسمه په پیښو کې ملوث تنانو ته په ډاګه پنسي ورکولو سزا تجویز شوې. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
اوریدونکو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوو نورو مقدمو له کبله د منظور پښتین خوشی کېدل ځنډیدلې دي. پر نوموړي دا مقدمې پر رسمل خان او بنو کې جوړې شوې وې. دا په داسې حال کې وا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د فبرورۍ پر 13مه د منظور پښتین د خوشی کېدو تمه لرله. د نوموړي یو وکیل مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې نوو مقدمو کې هم د ضمانت درخواست ورکوي خو اوس مهال یې خوشی کېدل ځنډیدلې دي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې د دوو نورو مقدمو له کبله د منظور پښتین خوشی کېده تر نامعلومې مودې ځنډیدلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ د فروری پر 13مه مشال راډیو ته ویل چې په شپږو مقدمو کې د ضمانت تر منظورۍ وروسته یې ورپسې دوه نور اف آی آرونه راوړي دي.
بیا ورپسې نن دوه نور اف آی آر راوویسته، یو د ډیرو وه او یو پکې د بنو. نو دې کې به هم اوس وکالتنامې مو نن جیل ته ورولېږلې. بیا ورځ دوه کې به په دې کې هم بحث کېږي. نو سا دو غټ اف آی آرونه نه دي، دغه ورځ دوه درې کې په دې کې ضمانت وشي. خو دا یاره سا چې مطلب نور هم اف آی آرونه د دې نه سوا هم راوړي.
د منظور پښتین د وکیلانو د ډلې یو غړي اډوکیټ عبدالمجید میسود مشال راډیو ته ویل چې دوی د فروری پر 13مه د ډیره اسماعیل خان له زندان سره د هغه د خوشی کېدو په اړه رابطه کړې وه، خو د جیل مشر په دوو نورو مقدمو کې د گرفتاری امر ورښودلی و. اډوکیټ عبدالمجید محسود وویل چې دا مقدمه هم هیڅ قانوني بنیاد نه لري، نو ځکه دوی هیله مند دي چې ډیر زر به ضمانت وسی.
کوم د باندې دفې لګي نو هغه اختیارات سچو سره نه وي، هغه اختیارات هلته لوکل انتظامیا سره نه وي. هغه کې به په ټول نه اول صوبایي حکومت او افاقي حکومت نه به اجازه اخلي، هغه نه پس به بیا د خلاف اف آی آرونه کټ کوي. خو چونکې دغدو خالي خانه پوری کړې ده، اف آی آرونه ګڼ درج کړې دي چې غیر قانوني او غیر آئینی دي، نو انشاءالله زموږ امید دی چې دغه به ضمانت وشي.
نوموړي زیاته کړه چې پر منظور پښتین یې په بیلابیلو ښارونو کې مقدمې جوړې کړې دي او د چارواکو هڅه دا ده چې خوشی کېده یې وځنډوي.
دی خان کې خو تقریبا ختم شول، خو په هغه کې یو دیوانه یو د لاده دغه څو فایرونه د سوت چې کوم زم شوده علاقه ده چې کومه د خصوبې شي هغه چې کوم دا نوې تانه جوړ شوی دی هغه فایرونه دي، خو هغه کې گرفتاری شو نه ده. خو دا دغدو دغه چل دی چې کوشش دغه دی چې دا سړی رانه لیټ کوي ورځ په ورځ.
منظور پښتین د جنوري پر 28مه په پېښور کې نیول شوی وو او عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د 14 ورځو لپاره ډیر اسماعیل خان ته وړل شوی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ پر منظور پښتین جوړې شوې ټولې مقدمې غیر قانوني بولي، خو حکومت وایي چې هغه غونډو ته په ویناو کې د ریاستي ادارو او آئین خلاف خبرې کړې دي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل لور.
عوامي نشل ګوند نن په یوه غونډه کې د پښتنو په خاوره د نامنې ختمولو د قبایلي ولس ته په خپلو مادنیاتو د اختیار ورکولو غوښتنه کړې ده. د قبایلي سلو د ولس د ستونزو په اړه دا غونډه په بچا خان مرکز پېښور کې وشوه چې پکې بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو، مدني فعالانو، قبایلي مشرانو ترڅنګ د پی ټی ایم استازو هم ګډون کړی و. د بلوچستان په کوټه کې د پرونی چاودنې وروسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند لوري نن په دې ښار کې کار بندیز دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری مشال ریډیو ته وویل چې دوی له نورو مخالفه ګوندونو سره یوځای د دې پیښې پر ضد نن په بلوچستان اسمبلی کې قرارداد هم جمع کړ. پاکستانی چارواکي وایي نن د ډیرا اسماعیل خان په کلاچې کې د سړک غاړې بمی چاودنې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړه د پولیس د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوی و. د پښتون ژغورنې تحریک کړي وای د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان او بنو کې د دوه نورو مقدمو له کبله د غرزنګ مشر منظور پښتین له بنده خوشي کول تر ناصرګنده مودې پورې ځنډېدلې ده. منصور پښتین د جنوري په 28مه په پېښور کې نیول شو. په هغه د ریاست خلاف سازش کولو، د آئین ماتولو ترڅنګ ځینې نورې مقدمې شوې وې. په پېښور کې نن مدني فعالانو زده کوونکو د هنګو په درسمندو کې په ماشومي جنۍ مدیحې مبینه د جنسي تیري او د هغې د وژلو پر ضد لاریون کړی. د مدیحې مړې دوه ورځې وړاندې په پټیو کې موندل شوو. د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکو نړیوالو ادارو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې دغه وژل شوي خبریال قاتلان له سزا بچ نشي چې مړې په یو ویاله کې موندل شوی. او د خبریال عزیز مهمن جسد د تېر اتوار په ورځ د سیند صوبې په مهراپور کې په داسې حال کې وموندل شو چې د مړې نه د بجلی تار تاو شوی و. اوکراین نن پلان لري چې له چین څخه د خپلو ناسل وخت وګړو 15 بهر ملکیانو در باسل لپاره الته البته قبولیږي. دا په داسې حال کې ده چې بیجینګ په نورو 1380 اتیا کسانو کې د کورونا وایرس د موجودګۍ او د 90 نورو کسانو د مړکېدو خبر ورکړي.
لند خبرونه مو د انیس اجمل نوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه له اسلام آباد احمد الله را بیانوي.
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي په پیرس کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف غونډه روانه ده او ایجنډا کې د پاکستان د حیثیت نه متعلق فیصله کول هم شامل دي. نور اسپانه لیکي په 2013 کال کې اف ای ټی ایف پاکستان د څار په خړ لیست کې شامل کو او ورته د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو او د ناقانونو پیسو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول وویل. د کم وروسته چې پاکستان اصلاحات شروع کړل، خو په 2019 کال کې اف ای ټی ایف اعلان وکړو چې پاکستان یې په ټولو غوښتنو په صحیح توګه عمل نه دی کړی نو نور وخت ورته ورکوي. ورسپاڼه لیکي پاکستان داسې قوانین جوړ کړل چې نه صرف د ترهګرو د مالی سرچینو وچولو لپاره ضروري وو، بلکې ناقانونه تنظیمونو پر ضد یې کاروایان هم وکړي او د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ته د پاکستان یو عدالت سزا واوروله، کوم چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو ملکونو د پاکستان کامیابۍ په توګه تسلیم کړو. ورسپاڼه لیکي اف ای ټی ایف له پکار دی چې پاکستان له دې ګامونو بدله په ورکولو سره نوم دې د څار د خړ لیست نه وباسي. آج ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي افغان کډوال چې د 13 کلونو نه په پاکستان کې میشت دي، د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د پاکستان ستاینه په کولو سره ویلي دي چې یاد ملک د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی، خو بیا یې هم د کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. ورسپاڼه لیکي تر کومه چې په افغانستان کې ناارامي وي، نو د کډوالو په عزت سره واپسي ممکنه نه ده. د امریکا په ګډون نورو نړیوالو قوتونو له پکار دي چې افغانستان کې امن وضع ښه کولو لپاره د کوششونه وکړي چې پاکستان او ایران نه په لکونو کډوال خپل ملک ته ستانه شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د سند صوبې د نوشیرا فیروز ضلع خبریال عزیز میمن تېره اونۍ وژنه څه نوې پیښه نه ده، بلکې په دې ملک کې د خبریالانو د وژنې لړۍ د یوې اوږدې مودې راهسې را روانه ده او په تېرو اوو کلونو کې 34 خبریالان د خپل کار کولو پر وخت وژلی شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نړیوال تنظیم فریډم نټورک تر مخه د عزیز میمن نه وړاندې وژلی شو 33 کې تر اوسه د یو خبریال وژونکو ته سزا نه ده اورولی شوې او د یو شمېر پیښو خو مقدمې هم نه دي درج کړی شوي. نو دا وجه ده چې پاکستان د صحافت د ازادۍ په حوالې سره د نړۍ په خطرناکو ملکونو کې شمارلې کیږي. ورځپاڼه لیکي که پاکستان د دې لیست نه ځان راوستل غواړي نو ورته به نه صرف خبریالانو ته تحفظ ورکول وي، بلکې کومو کسانو چې پرې حملې کړي دي نو هغوی ته د قانون مطابق سزا هم ورکړي.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولس د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرو ته سترګې په لار دي او هیله لري چې د موافقې په کېدو به امن راشي. دوی دا فکر نه کوي چې آینده به یې څنګه وي، خو بس غواړي چې جنگ ختم شي. بلخوا هم د واشنگتن پوسټ یوه بله لیکنه کې راغلي، د چین یو پروفیسر وایي د کورونا وایرس په مسله کې د چینایي حکومت یو شمېر نیمګړتیاوې لري او دا یې ثابته کړې ده چې د دې ډول حالاتو د مخنیوي لپاره د چین سره د جمهوریت نه بغیر بله لاره نشته. د دواړو لیکنو مهمې برخې د منور شان اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ په ممکنه لوزنامه کې د دواړو خواوو د جنگ دلیل ختمیږي، یعنی طالبان وایي چې بهرني ځواکونه یې له هیواده وځي نو سوله به راځي، او امریکا غواړي که ضمانت ولري چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځایونو نه بدلیږي نو خپل ځواکونه به له دې هیواده وباسي. دا راز د دې بنیادی دلایلو په پوره کېدلو د جنگ خاتمه ممکنه ښکاري چې ورپسې به طالبان بین الافغاني خبرې اترې شروع کوي. ورځپاڼه لیکي چې له امریکا سره د طالبانو په لوزنامه کې به د بهرني ځواکونو د وتلو مهال ویش، د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت، د ډزبندۍ په لور اقدامات او د شخړې د هواري لپاره سیاسي لارې چارې استعمالول شامل وي. دا راز طالبان به په پاکستان کې خپل مبینه مرکزونه ختموي او نړیوال به هم دا یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالوي. هم د واشنگتن پوسټ په یو بل لیکنه کې راغلی چې د چین یو پروفیسر وای د کورونا وایرس په مسله کې چین ډیر لوی اقدامات وکړل او ثابته کړه چې په حالاتو کنټرول لري، خو د دې معاملې په واکمنۍ کې یو شمېر نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړې او دا یې ثابته کړه چې د دې ډول حالاتو د مخنیوي لپاره د چین سره د جمهوریت نه بغیر بل لار نشته. ورځپاڼه د پروفیسر سو جنګ رون چې په چینایي ولسمشر شي جن پینګ د نیوکو له وجې لاله وړاندې د مشکلاتو سره مخامخ دی، د خولې وایي د کورونا وایرس مسلې وښوده چې موجوده چینایي نظام نور د بحرانونو په وړاندې د ودرېدو تاب نه لري، او دغه وجه ده چې د صحت چارواکي یې په خپلو سیمو کې هم په دې وایرس د قابو موندلو هڅې ونه کړې. پروفیسر ژنګ رون وای چې په دې هیواد کې رسنۍ هم د بندیزونو لاندې دي، نو ځکه په خلکو کې د کورونا وایرس په څیر مسلو په اړه پوهاوی او لوړاندې د خبرداري انتظام نه و چې له وجې دا ستونزه ډېره لویه شوه. د پروفیسر ژنګ رون په وینا په یوه جمهوري ټولنه او نظام کې دا مسائل په اسانه حل کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي امریکایي او ځینې نور څېړونکي داسې فکر کوي چې ممکنه د پاکستان د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په غونډه کې په تور لیست کې وانهچول شي او په راتلونکو کې له خړ لیست هم لرې کړل شي. دغه اداره چې په پیرس کې یې غونډه روانه ده، سبا د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان په اړه خبرې کوي چې آیا په خړ لیست کې نور وساتي که نه. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې د یو امریکایي څېړونکي له خوا لیکي ممکنه ده د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف پاکستان په تور لیست کې وانهچوي او د خپلې څارنې لاندې وساتي. د اف ای ټی اف غونډه د تیر کال په ورځ پیل شوې ده، خو دا چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه په اړه یې څه بله فیصله وکړي، پر دې موضوع به د چهارشنبې په ورځ خبرې کیږي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیرنیز مرکز کې د جنوبي ایجیایي د چارو یو څېړونکی مایکل کوګل مینوای دا لا ډېر زر دا چې پاکستان له خړ لیست لرې کړل شي او ممکنه ده په دې اړه کومه فیصله د روان کال په پای کې وشي. نوموړی وایي دا خبره واضحه ده چې په تور لیست کې به یې نه اچوي. بلخوا په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل یو څېړونکی عزیز یونس وایي داسې اشاره شته چې ممکنه ده په راروانو میاشتو کې پاکستان له خړ لیسټه لرې کړل شي او یا هم دغه فیصله په راروانو څو اونیو کې مخې ته راشي. نوموړی دا هم وایي که پاکستان له خړ لیسټه لرې شو نو له دغې سره به یې د څه وخت لپاره اقتصاد هم ښه شي، خو د خپل هیواد اقتصاد ښه کولو او مالي مشکلاتو نه د راوتلو لپاره به د پاکستان حکومت ته ډېر څه کول وي. بلخوا مایکل کوګلمن وایي امریکایي چارواکي داسې فکر کوي چې پاکستان د خړ لیسټ نه د وتلو لپاره ډېر ګامونه پورته کړي دي، چې یو مهم پکې په روانه میاشت کې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید ته د بند سزا اورول هم دي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې دوی به د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان مرسته کوي. د ناقانونه پیسو د سار پیرس میشت ادارې اف ای ټی اف ته 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیسټه اچولی و او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرو ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسو سره د اوریدونکو زو ننګرهار ته چرته چې د برېښنایي تذکرو یا الکترونیک پاسپورټونو او نورو اسنادو ترلاسه کولو ته ډېر خلک لیواله دي، خو شکایت کوي چې په هفتو او میاشتو کې هم په دې ونه توانیږي چې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د برېښنایي تذکرو د ویش چارواکي بیا وایي چې د دوی تشکیلات کم دي او بودیجه ناکافي ده او زیات خلک ورته د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ورځي چې د دوی کار ځنډېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز ته هره ورځ په سلګونو کسان د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو په موخه ورځي او سلګونه نورې د خپلو غوښتنلیکونو په سپارلو او د نورو اداري کارونو پر بشپړولو بوخت وي. دې مرکز ته داسې کسان هم راغلي چې د څو میاشتو په موده کې هم نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکره ترلاسه کړي. یو تنې مشال راډیو ته وایي:
محمد نادی دی او د ننګرهار کې اوسېږم، خو دلته موږ ته ډېر مشکل ده. لکه اوس چې بایومیټریک دی نو هفته او میاشت یې همدله په هغې کې در دی چې د کورمې ډاکې کې نو هغه جمع کوي هم نظر.
په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو نه علاوه د نورو ولایتونو خلک چې په ننګرهار کې میشتې هم کولی شي چې د برېښنایي تذکرو لپاره خپل غوښتنلیکونه ورکړي، خو خلک له حکومت غواړي چې په هر ولایت کې دي د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو مرکزونه پرانیزي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
ما نوم جوار خان ده، سر متقاعد ما. تذکرو د اخیستلو کسان زخت زیات دي، بیربار زخت زیات ده، رسیدگی مشکل ده د مامورینو دی ته. لغمان هم دغلته خلک راځي، مثال د کونړ هم دلته خلک راځي. نو که چیرته دولت داسې یو اسانتیاوې را و منته کې چې د لغمان مثال په لغمان کې د کونړ په کونړ کې مرکزونه به زیات شي، مامورین به زیات شي.
د ننګرهار د احصایي رئیس عبدالقاهر هاشمي په دې ولایت کې د تشکیلاتو کموالی او دوی ته د کافي بودیجې نشوالی هغه لامل لونه یادوي چې د دوی کارونه یې زندنی کړی دي. ذکر ور ده چې اوس مهال په کابل، ننګرهار او ایرات ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانستل شوي، خو مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانستل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته زو سواد ته چرته چې په منګوره کې د باچا خان سکول تر سوري لاندې سټډي سرکل کې د اجمل خټک پښتو کې لیکل شوی کتاب دا زه پاگل بوم په اړه بحث شوی او ویناوالو او ګډونوالو ویلي چې دا کتاب په دې وجه ځانګړی دی چې کله پاکستان د هند څخه جدا شو نو پښتنو د خپلو حقونو لپاره غوښتنې پیل کړې. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
زما د کور، زما د کوهی، زما د منګی، زما د کنډول نه پردی کپتان، پردی تانیدار او پردی سپاهی په خندا خندا وبسخي او زما د وچو شونډو د پاره یو ساسکی نشتا او چې زه اوبه غواړم د خپل کوهی د خپل منګی د خپل کنډول اوبه نو پردی کپتان وایي چې دا اوبه ته نشي څښلی.
د اجمل خټک پښتو نثر کې لیک کتاب پاړه پوړمۍ کې لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې دغه کتاب د سوات په دوریخېله کې هغه وخت اجمل خټک لیکلی و کله چې سوات جدا ریاست و او افضل خان لالا اجمل خټک ته پناه ورکړې وه او په داسې حال کې لیکلی کېدو چې په سوات کې هم شخصي حکومت و او د جمهوریت لپاره آواز پورته کول د ریاست په ضد بغاوت ګڼلی کېدو.
خټک سي خپله کیسه لیکلی دا دویم اپریل کال 1953 کې د کور نه اوچتېږي. بیا د پبو په تاڼه کې د نظام پور نوخر د هغې په تاڼه کې او د پېښور په دریو تاڼو کې چې دی هلته ټارچر کېږي. یو داسې نوی نوی ریاست جوړ شوی دی د اسلام په نوم د تهذیب په نوم. خو هلته کې تاسو ګورئ چې د دوی په کتاب کې کوم واقعات لیکلي دي او هغې څنګه په ادبي رنګ کې پیش کړي دي نو سړی حیران شي. بیا د دې کتاب دا نوم د زه پاگل هم بیا سره سوالیه نه خدا یعنی زه پاگل اوم کنه اوم.
د اجمل خټک په کتاب تبصره کوونکی د سوات منګلور محمد پرویز شاهین وای چې بلها سیاسي خلقو د خپل زندان په اړه لیک کړی خو اجمل خټک چې په کوم انداز کې لیک کړی دغه اوس د زده کوونکو لپاره لارښود او د پښتنو حقونو لپاره د مبارزې یو ځلنده تاریخ دی.
بېخي کتابونه چې دا موږ ته په پښتو ادب کې لکه د پیغمبرانو صحیفې چې سره یادی چې دا زموږ ادبي پیغمبرانو او د هغو نه دا شعر پاتې شوی دی. موږ پرې اوس مخکې تللی شو نو ډېر ښکلو خلکو لیکلی دي خو د لالا چې ورته کم رنګ ورکړی څه تېر شوي دي. دویم دا چې لالا په کې د ځان هغه پوهېږي چې سړي ته تبې کوي نه هغه شی پکې نه یې کړه خو چې سیرته دي خیالات کې خپل فکر خپل.
سټڈی سرکل کې ګډون کوونکی د سوات پوهنتون زلمی زده کوونکی تاریخ باغی وای چې ضرورت د دې خبرې ده چې زلمی زیاتو نه زیات داسې غونډو کې ګډون وکړي.
دا قسم غونډې پکار دي چې زمونږ کم ځوانان چې کم دي هغه د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل کلتور نه خبر شي د خپل اتلالو نه خبر شي چې هغه په دې خاوره باندې څه کړي دي د خپل جغرافیې نه خبر شي د خپل وسایلو نه خبر شي. زمونږ چې کم کریکولم دی کم نصاب نه نو په هغه کې دا قسم خبرې موږ ته په سکول کې نه ښایي.
د باچا خان سکول تر سوري لاندې هر میاشت په منګوره کې د پښتنو په اتلانو پښتو کتابونو او بیلابیلو موضوعاتو د بحث غونډې تابعه کیږي چې پکې پوهان وینا کوي او زلمی پکې د ګډون سره سره د پوهانو څخه تپوسونه هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
شمالی وزیرستان موټر بارګینونو اتحادی مشران وایي چې عملیاتو کې دغلته څنګه چې بازارونه ړنګ شوي نو د دوی بارګینونه هم لزمه کې سره سم شوي او ګاډي تباه شوي دي. له ګڼو تاوانونو سره مخ شوي دي خو حکومت ورته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړي. دوی دا هم وایي چې که د میرامشاه د بازار د مارکیټونو مالکانو تاجرانو غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به هم د هغوی په شان پرلت پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان میرامشاه میرعلي د تاخیل او نورو سیمو کې د موټر بارګینونو اتحادیه مشران وایي چې عملیاتو کې زیانمن شوي بارګینونو او موټرو تاوانونو شمیر جمع کړی. دولت دوی ته د تاوانونو حساب ولګوي. کنی د میرامشاه بازار مارکیټونو مالکانو او تاجرانو په سیر دوی به هم په پرلت وهلو مجبور شي. دوی وایي د صوبایي حکومت واکمنو سره یې ملاقاتونه کړي او له خپلو تاوانونو یې خبر کړي. د اتحادیې مشر سید جمال وزیر وایي
مارکیټونه رنګ شوي وي، پېټرول پمپونه رنګ شوي وي، په دغې پلازې چې د میش بارګینینه وي بارګینینه مسمر شوي وي، په زرینه ګاډي وي لوړ وي هغه تباه شوي وي، په کلیې شي په لیارې شي په ګودارې شي د میش داس ګاډي وي، د عملیاتې د وجې نه هغه د میش ګاډي تباه شوي وي. کې پی کې چې کومه حکومت دی په دې ټرانسپورټ یو سره میش خبرې اترې شوې دي، وزیر لري لیفت دی دې سره مذاکرات او بیٹک شوی وي. مې دې نه دا غوښتنه ده د میش سروې د زر نظر پایل کو چې سمره زر کې وشي د مارکیټ او د پلازې مالکون چې کومه وتل دي ور سره دریم لاریونو د میجو ان شاء الله میش دا دې په احتجاج باندې مجبوروي.
د بارګینونو اتحادیه نائب صدر محمد رسول وای په زیات شمیر کې ګاډي مات شوي سوځېدلې.
کوم نقصان ده؟ دا مش د حکومت نه غوښتین کده مش به فول مینات لامباد د پېښور را سي دروازې به مش کړه پوي چې مش بارګین رنګ دا ګاډه مې په لیارې شوي وشتله شوا ده په بارګینې شوي وشتله شوا ده بلډینګینه مې رنګ شوي دي کنه اخیری چې مش سره دای منینه مې اخیری احتجاج ته مجبور وي.
په دې اړه مو چې کله د انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه صوبایي حکومت لخوا دوی ته څه امر نه دی شوی چې د یادو اغیزمنو خلکو توانونو سروې وکړي، خو د دوی د غوښتنو په اړه یې صوبایي حکومت خبر کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې څپې 2,111. پنځه لزر اووه سوه شپېته. 13,580. اول زر اته سوه اتیا کیلو هرتز.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د نشه یي توکو پر ضد د ځوانانو یوې ډلې د خوستار نه تر کوټې پورې لانګ مارچ کړی دی. کوټې ته په رسېدو باندې د دوی غوښتنه وه چې حکومت په صوبه کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پریس کلب مخته د خوزدار هغه ځوانانو مظاهره کړي چې چې د نشي توکو په ځای د خوزدار څخه تر کوټ پورې پر پښو لانګ مارچ کړي او نږدې 400 کیلومتر مزکه په تیر له سورزو کې پرې کړي او کوټ ته رسیدلې دي. تلنګ مارچ د برخوال ویناوه چې د بلوچستان په ځوانانو کې د نشي توکو د کارونې عادت مخ پر زیاتېدو دی، خو د حکومت له لوري هغه ګامونه نه دي پورته شوي کوم چې ته اړتیا لیدل کېږي. په دې ترڅ کې د لنګ مارچ د برخوالو سره د یووالي لپاره هلته موجود عبدالکریم کاکړ اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې د نشي توکو زیاتېدل د ټولو بلوچستان لپاره یوه لویه ستونزه ده.
د خلکو پر جذباتو باندې زه شاباشه وایم او زموږ وطن زموږ صوبه تباه ده. په دې اواله باندې په دا ګلیانو کې په دا نالو کې خلک ناز دي، ځوانان دي، په دې بلا اخته دي. د ډېر وختام چې اوسې نو یې کېده نم زموږ په علاقه کې به یو همن، یو سکون او یو ترقی به پیدا شي.
بل ځوان ابوبکر بیا وایي چې دا خلک د نشي توکو څخه تنګ راغلي ځکه چې د دوی ځوانان په دې اخته سوي دي او دوی نن و احتجاج ته اړ کړي دي.
کله موږ ودوغه تصاعد ورکړل انشاءالله دا خلک به له موږ سره ولاړې زموږ ځوانه طبقه سي، دا زموږ بچان سي، زموږ کم رونه بایګان دي، دا به ګرله دا منشیات زه بچاوي.
خیر شګړي یو مشر زیا خان وایي په کار دي چې حکومت په ټولو صوبه کې د نشي توکو د پلورونکو په ضد کلک ګامونه پورته کړي.
منشیات به دومره زیاته پیسې پکښې ده او دا خلک دومره زور اور دی. دوه ورځې مخکې په نوشکی کې یو ځوان سمی بلوچ ته ویدی هغه وستې چې د منشیات خلاف یو مهم راخص په کچهری کې د خبره وکړه. حکومت په کار دی چې دوی سره سم اکشن واخی او دا بالکل خاتمه وکړي.
په دې ترڅ کې مې د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر زیا لنګو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نشوم. البته په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی ویلې دي چې د وسنی حکومت همیش د هڅه ده چې ځوانان د نشي توکو څخه خلاص او د لوبو ترڅنګ و نورو مشاغلو ته وګرځوي. دلته خبره هم د یادونه وړ ده چې په روانه اونۍ کې په نوشکې کې یو ځوان سمیع الله منګل د نشي توکو د پلورونکو په ضد د بیان ورکولو وروسته د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوی و. د نوشکې خلکو وروسته احتجاج کړی او حکومت یې نوټس اخیستی دی.
مینې حمزه او آشنا یو کړل سره څوک یو بل نه جدا نه پیژني. نن د فبروري په 13 د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری شپږویشتم اتلی نلمانځل کیږي. امیر حمزه خان شینواری په 1908 کال کې د خیبر په لوړګي کې زیږیدلی او په 1994 کال کې وفات شوی و. د هغه د تلین په مناسبت په خیبر کې یو پروګرام شوی چې پکې د سیمې شاعرانو او ادیبانو ګډون کړي. تفصیل یې د فرهاد شینواری نور.
د فبروري په 13مه د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری شپږویشتم تلین لمانځلی شي. د خیبر ضلع پروفیسر تواب شاه مسرور حمزه بابا ژوند او ادبی خدماتو ته کتنه کړي او مشال ریډیو ته وایي،
یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو عملی صوفی دی، د نفسیاتو یو ماهر دی، د جمالیاتو یو عالم دی، د انسانیت یو لوی علم بردار هم دی. هغه د پښتو پښتونولۍ فلسفه په داسې رنگ باندې پیش کړی دا چې پښتانه د غفلت خوب نه همیشه د پاره بیدار کړی دی، ځکه چې هغه په خپل څو شعرونو کې فرمایي چې خپل ژبې خپل تهذیب ته چې چا شاکړه ملګرتیا لاغ کاما ژوندون نکا، اول خپل ژب پست نور ژبې بے بنیاد عمارت خوسمن نکا. ډیر په زړه پورې شعر کې پروايي چې سرې ساحل په ګټ وه موجوي، څوک چې خپل کام په لار نشو هغه ورک شو. حمزه ځواني زما غزل وخړه، خامی می داده چې غزل نشوما. حمزه ډیر مسلمانان شته هم کافر شته په دنیا کې، زاش ناد آغا کسیم چراویشی ده انسان وی.
سیدنکار کلیم شنوار وای چی حمزه بابا ده غزل نا علاوه ده نظم او په نصر برخه کی هم دیر کار کرده.
نظمون او کتای شنواغا هم ده آلا پای فن پاره دوی تخلیق کرده دی. دغشان دوی په نصر کی هم ډیر خدماتی علمی نثر لیکلای، فلسفیانه نثر لیکلای، په تصوف لیکل کړي، په تاریخ لیکل کړي دي، ترجمه کړي دي. لکه وایي چې حمزه خیر دی کنن قدر زمان نشته، ولی ونه وایي دا چې سبا نشته. کومه شپه چې په بازار کې شمع نه وي، خلک وایي چې نن ولې رڼا نشته.
پروفیسر اسلم تاثیر پریدی د حمزه بابا د انسانیت او ژوند په فلسفه څېړنه کړې او دی وایي،
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري. هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دار ہے، چی غالب انسانیت کا انسان دار ہے. نو دا حمزہ بابا فلسفہ ہم ندے سر سمون گری چی جوان مسلسل پا حرکت کے دے.
شاعر و ادیب فیصل فاران ہم دا حمزہ بابا دکار پا حق لرا سرا خپل خیالات صدا سے شریکوی.
کلاسیک او نوی پختو شاعری ترمنز چې کوم دی یو پل دی، هغه د دنیا په زونو هغه شاعرانو کې دی چې هغه خپل شاعری کې کریکټر پیدا کړی دی، کردار پیدا کړی. هغه کردار چې کوم دی دی پختون کردار دی.
امیر حمزه خان شینواری په 1901 کې د خیبر په لوړګي کې زیږیدلی وو او په 1909 کې وفات شوای. خوښه 50 کتابونه چاپ شوی، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلي او د نوموړي د شخصیت په بیلابیلو اړخونو باندې اتو کسانو پی ایچ ڈی یا ډاکټورې هم کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خبرونې په پای کې اوسل بیا لړ خبرونه د انیس اجمل لور.
نن د عوامي نېشنل ګوند پر اول شوې غونډه کې د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ او د نامنې ختمولو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې شوې دي. د قبایلي ضلعو د ولس د ستونزو په اړه دا غونډه په باچا خان مرکز پېښور کې وشوه، چې پکې بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو، مدني فعالانو، قبایلي مشرانو تر څنګ د پښتون ژغورنې تحریک غړو هم ګډون کړی و. د بلوچستان په کوټه کې د پرونی 14 وروسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري نن په دې ښار کې کاربندي استه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښه پر ضد یې نن په بلوچستاني اسمبلی کې قرارداد هم جمع کړ. پرون په بلوچستان کې په یوې چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي نن د ډیرا اسماعیل خان په کلاچیا کې د سړک غاړې بمب چاودنې په نتیجه کې پولیس وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي. چارواکو زیاته کړه د پولیسو ضد کارکوونکو د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي. شوی وو. د پښتون ژغورنې تحریک غړي وای د خیبر پښتونخوا په ډیری اسمل خان او بنو کې د دوه نور مقدمو له کبله د غورځنګ مشر منصور پښتین له بنده خوشي کول تر ناڅرګنده مودې پورې ځنډېدلې ده. منصور پښتین د جنوري په 18مه په پېښور کې په دې تور نیول شوی و چې هغه د ریاست خلاف سازش کړی او د آئین ماتولو تر څنګ یې ځینې نور دغسې کارونه کړي دي، خو منصور پښتین دا تورونه ردوي. په پېښور کې نن مدني فعالانو زده کوونکو د هنګو په در سمندو کې په ماشومي جینې مدیحي مبینا د جنسي تیري او داهي د وژلو پر ضد لاریون کړی. د بلخوا د پاکستان وفاقي وزیر شهریار افریدي نن د مدیحي کور ته ورغلی او له کورنۍ سره ورلا غمراسي شریکه کړې. د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د خبریال عزیز میمن قاتلانو ته سزا ورکړي. عزیز میمن مړې د تیر اتوار په ورځ د سیند صوبې په مهراپور کې موندل شوی. اوکراین نن پلان لري چې له چین څخه د خپلو نه سلوېښت وګړو 15 بهر ملکیانو د راوباسلو لپاره هلته الوتکې ولېږدوي. چینایي چارواکو ویلي تر اوسه پورې د کورونا وایرس له وجې شاوخوا 1900 کسان وژل شوي.
اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویاند انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار روهیله زدران درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.